ಕಣೆ ಮಶೇ ವೈಷ್ಣಾತಿ ಬಿಲ್ಕು ಸದೆ ಸ ಪರ್ವಾಲ ರಮಾಯಣ
پختونخوا کې د غرمې دولس بجې د شاین بنیرې ما او تاسو ته به دغه خپرونه کې رکلې اوریدونکو په خپرونه کې حال درکو. تېره ورځ په کوټ کې د شوي بمی چاودنې او د هغې نه د وروستو صورتحال طالبانو سره د خبرو په اړه د عوامي نشتګون د یو مشر د تازه څرګندونو په بلوچستان کې د امنیتي وضع او دغه شان دا به مو اورئ چې په غازی آباد کې افغان سرتېري څنګه وژل شوي دي. خوړمبې د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه اورئ.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د اومنیشنل ګوند یو مرکزی مشر میا افتخار حسین وای پاکستان دی د طالبانو پر ضد کلک ځوابي عملیات وکړي. د افغانستان د کونړ والي شجاع الملک جلاله وای د ملي اردو پر ارامځای د برید د سیسادری افغان عسکرو او پاکستانی طالبانو جوړه کړې وه او په عراق کې د تشدد په تازه پیښو کې لږ تر لږه 14 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. اوس بشپړ خبرونه. د اومن نېشنل ګوند یو مرکزی مشر میا افتخار حسین وای د پاکستان حکومت چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو کومه پروسه روانه کړې ده هغه دوی ته د منلو وړ نه ده. د خیبر پښتونخوا په مینګور کې د یک شنبه په ورځ یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال میا افتخار حسین وویل
نه مشر معلوم دی نه اونرشپ معلوم دی او نه پکې سنجیدګی ښکاری. موږ د مذاکراتو مخالف نیو خو د مذاکراتو په نوم د قوم سره لوبې کول او د قوم جون سره لوبې کول د دې اجازه مونږ چاله نشو ورکولې. عیني ذمہداری به پوره کوي چې کای کاروي کوي حکومت له پکارې چې دغه خلاف سخته کاروي وکړي.
میا افتخار حسین وویل چې د پاکستان په پارلمان کې داسې خلک شته چې د په وینا د وسلوالو طالبانو مرسته کوي. د افغانستان د کونړ والي شجاع الملک جلاله وای په غازی آباد کې د ملي اردو پر ارامځای د برید د سیسادری افغان عسکرو او پاکستانی طالبانو جوړ کړی و. د افغانستان د دفاع وزارت تر دې وړاندې ویلي و چې د ملي اردو یو وشت عسکر له طالبانو سره له 14 ساعته نشته وروسته وجل سوی دی. خو د کونړ ولایت والي شجاع الملک جلاله وای د ملي اردو درې عسکرو طالبانو ته دا امکان برابر کړی و چې پوځي اډې ته ورننوځي.
زنه پویګم زمونږ استخبارات ولې دا مسله نه د کشف کړي چې د شپې په درینی مو بجو همغه کسان پیره ولاړو او یو بل پیرادار چې له دوی سره شریک نه وو هغه یې شهید کړی او مخالفینو ته موقع برابر کړي چې ټولی او قرارګاته ورنه نوزي.
ولسمشر حامد کرزی دا پیشه په کلکه غندلې. د نوموړي د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر حامد کرزی د ملي اردو د عسکرو د وژنې ته په اشاره سره یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې د ترهګرو د مرکزونو د لمنځوړلو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په صوبه کې تر د ترهګرۍ له امله تر شاوخوا اونیم سوه سکولونه زیانمن سوی دی. دا خبره د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف د یک شنبه په ورځ له مشال ریډیو سره په مرکه کې وکړه. محمد عاطف وویل چې د وران سوو سکولونو لویه برخه بیرته رغول سوی دی.
تقریبا 750 سکولونه ډمیج شوي وو او په هغې کې 650 تقریبا واپس 100 کشنل شوي دي. 100 خو اوس پاتې دي چې نور خو دې چې نور ډمیج نه شي.
محمد عاطف وویل د سکولونو ورانوونکي هغه خلک دي څوک چې د په وینا د پاکستان دښمنان دي او د ولس راتلونکی په تیاره کې غواړي. د پاکستان د اف سي ځواک چارواکي وایي چې دوی د بلوچستان د تربت په چاري سر سیمه کې د 15 بلوچ وسلوال وچلې دي. له مشال رادیو سره په خبرو کې اف سي ځواک چارواکو وویل چې دا پیښه تیره شپه شاوخوا 10 بجې هغه مهال رامنځته سوه چې پر موټر سایکل سپرو د 15 وسلوالو پر دوی برید وکړ او دوی په ځوابي ډزو کې ټول ووژل. خو د بلوچ وسلوالو ډلې لخوا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. نن په ټول بلوچستان صوبه کې د پولیو ناروغي پر ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنۍ مهم پیلېږي. د سیاحت صوبایي سیکرټري صبور کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دې مهم د ترسره کولو لپاره 6000 ډلې جوړ کړې دي. د صبور کاکړ په وینا دا 6000 ډلې به په دې درو ورځو کې د صوبې شاوخوا 22,00,000 ماشومانو ته د ګزړن یا پولیو ناروغي پر ضد څاڅکي ورکوي. د ناروی حکومت وایي چې دوی به د افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر بورګي برندې تیر ورځ وویل چې هیواد به د افغانستان له بیا رغونې او پرمختګ سره مرستې جاري ساتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې بورګي برندې په کابل کې له خپل افغان سیال زرار احمد مقبل عثماني سره په کتنه کې د سرګندونې وکړې. ناروی د طالبانو د رژیم لر نسکوریدو وروسته له افغانستان سره په ملکی او پوځي برخو کې مرستې کړې دي او اوس یې هم څه باندې سل سرتیری په افغانستان کې میشت دي. عراقي چارواکي وایي چې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د بمی چاودنو او ډزو له امله لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د یکشنبې په ورځ تر ټولو خونړۍ پیښه په شمال کې پراته بیجی ښار ته نږدې شوې چې وسلوالو د پولیسو پر یو کاروان برید کړی. درې پولیس او څلور بندیانې وژلې دي. د بغداد په ختیځ کې په صدر سیمه کې یوې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلې او ګڼ شمېر نور ټپي کړي دي. پولیس وایي د بغداد د شمال په وزیر سیمه کې هم په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي بم چاودنې له کبله لږ تر لږه 3 عام کسان وژل شوي او 12 نور ټپي شوي دي. د رواني میاشتې له پیله په عراق کې بریدونو او نشتو تر 610 زیات کسان وژل دي. او ټاکل شوې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره کیترن ایشټن نن یوکراین ته دوه ورځنی سفر پیل کړي. کیترن ایشټن به د یوکراین د سیاسي کړکیچ او د دې هیواد د اقتصاد پر خپلو پښو درولو په اړه له لنډمهاله مشرانو سره وګوري. نوې ټاکل شوې لنډمهاله ولسمشر الیگزینډر تور کینوف د یکشنبې په ورځ له لویدیځ سره د نویو اړیکو ژمنه وکړه او ویل چې یوکراین باید د اروپایي هیوادونو ډلې ته ستون سي. د خبرونو پای
خبرونو د مشال رونو ورده چې بوروال خکړ وړاندې کول. اوریدونکو زموږ خبرونه تاسو د مشال زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام دلاره هم اوریدلې او کتلې شي. تیر ورځ په کوارټ کې په شی بمی چودنه کې د وژل شو کسانو شمیره 14 تر رسیدلې ده.
فشار کومې ورو کړی شپږ کسان شپږو کې دوه چې کوم دي نو اسکه شي دلته کې نو سره کوپی سټاف او میډیکل سره.
د عوامي نشرګون یو مرکزی مشر او پخوانی وزیر میا افتخار حسین ویلي دي طالبانو سره مذاکرات بے معنی دي او دوی ته د منلو وړ نه دي.
موږ د مذاکراتو مخالف نیو خو د مذاکراتو په نوم د قوم سره لوبې کول او د قوم جون سره لوبې کول د دې اجازه مونږ چاله نشو ورکولې.
افغانستان په پاکستان غا کړی چې د ترګرې د نوغي سترو لپاره ورسره کلکه همکاري وکړي.
فازي غنور ملکو ته هم د خپل بچانو په خاطر جواب ورکو چې ورور ازلاف یو بل ځای پیدا کړم ته د عرب ترګر او د چینیا ترګر او د چین ترګر راوړي. دلته د پاکستاني بچې په کیمري او د افغان بچې مري.
د سیمه اونلاین نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. روز موږ به موجوده په کوارټ کې 13 ورځې د شوی بمی چودنې په نتیجه کې د وژل شو کسانو شمیره 14 تر رسیدلې ده. په پیښه کې یو کم 13 کسان زخمیان شوي هم دي. روغتیایي چارواکي وایي چې د نورو دوی یو شمیر زخمیان پیښور ته درملنې لپاره لیږلي دي. تفصیل د سیمینا زموږ همکار په دې راپور کې راکوي.
د خیبر پختونخوا په ضلع کوهاټ کې د شوي بامې چودنې له امله د وژل شوو شمېره 14 ته ورسېده. روغتیایي چارواکو په خبره چې په دې چودنه کې تر 9 پورې کسان په نښه شوي ول چې پکې زیاتره د استرزو او رګزو سیمې اوسېدونکي دي. چارواکي وایي چې په پیښه کې 10 کسان ځای پر ځای مړ شوي دي او یو هسپتال ته د رسولو نه مخکې سا ورکړه. په کوهاټ کې د کېډي هسپتال مشر چارواکی ډاکټر سمین جان مشال لوډیو ته وویل چې شپږ زخمیان یې د نور علاج لپاره پېښور ته منتقل کړي دي چې په هغوی کې د زیاتره حالت خنو
فشار کومور بکری شپک کسان شپکو که دو چی کم دیم شوی دیم تاگی مو سر کپی ستاف مستا میڈیسن سر او تی ارس ریم اشتری
داکتر سمین جان وای چی دا اسپتال سخا طول مڑی خپل خپلوانو تر لاس کړل پسیما کې زنی مڑی دا اتوار پورز او زنی بنن دا پیر پورز خورو تا سپاری دا اتوار پا ماسپخین پا کوهات خار که دا پولیس لائن سر نزده پوستو زو هده که دا شیوی دا دغی بامی چودن مقدمه پا سیٹی دانه که درش کرده شوا پا کوهات که ایڈیشنل مرستیال کمیشنر کامران خان مشال لڈیو تا اویل چه دا دغی چودن ورستا دا کوهات خار پا بلابیلو برخو که سخت امنیتی گامونا اوچت کرده شیوی دی کامران خان دا هم ویل چه متاثر خندانونو سره د حکومت لخوا د مرست اعلان شوی دی او ډیر ضرب هغوی ته د دې معایزه ورکړل شي بلخوا د پیخې په اړه د پلټنو وروسته ایډیشنل مرستیال کمیشنر اوویل چې دغه چودنه د ریموټ کنټرول په وسیله شوې ده چې پکې 15 کیلو بارودی مواد د کچرې په منځ کې پټ کړی شوي وو چې هدف یې عام خلک وو د دغې پیخې په اړه د میجر مزګل په نامه د وسلهوالې ډلې ویان فداءالله فدا مشال رډیو ته پر ټلیفون پر غاړه واخیستله
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر او دوامي نشترګون یو مرکزی مشر میا افتخار حسین ویلي دي چې طالبانو سره مذاکرات بې معنی دي او دوی ته د منلو وړ نه دي نوموړي په مینګور کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت ویلي دي چې حکومت دې د طالبانو پر ضد ځوابي کاروایي وکړي تفصیل په دې راپور کې و
میا افتخار حسین سوات مینګور کې خبریالانو ته یو غونډه کې وویل چې مرکزی حکومت د کومو خلقو سره په کومو خلقو د خبرو اترو عمل روان کړی دی هغه ټول بې معنی دي او دوی ته قبولی نه دي
نن چې کوم دی د دې سر نه دی معلوم د دې مطلب چې نه مشر معلوم دی نه اونرشپ معلوم دی او نه پکې سنجیدګي ښکاری دا غینه باوجود موږ د مذاکراتو مخالف نیو خو د مذاکراتو په نوم د قوم سره لوبې کول او د قوم جون سره لوبې کول د دې اجازت موږ چاله نشو ورکولی عیني ذمه داري به پوره کوي چې هغوی کاروایي کوي حکومت له پکار دی چې د هغې خلاف سخته کاروایي وکړي
دوی زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو سره دوی هم خبرې اترې کړې وې ولې هغه ذمهوار خلق وو یعنې د حکومت لخوا ټاکلې شوي تنان وو او بیا د وسلوالو طالبانو غړي هم با اختیار وو
کله چې موږ مذاکرات کول نو موږ سره مذاکرات هغې خلکو کول چې دلته انوالو یعنی موږ سره صوفي محمد صاحب کول نو هغه ډایرکټ دلته په مسلو کې هغې انوالو د هغې محمد علم صاحب او ورسره چې کوم دی نو د هغې ترجمان هغه به موږ سره او د فضل الله چې کوم دی نو محمود کمانډر او مسلم هغې به موږ سره چې کوم دی په مذاکراتو کې باقاعده ناست وو او هغې به موږ سره مذاکرات کول یا غزوان کمانډر چې کوم دی نو د هغې مطلب خاص الخاص سړی وو جنگجو د هغې کمانډر وو هغه به موږ سره مذاکرات کول نو زموږ مذاکرات د طالبانو د طرف نه هم معلوم خلک وو او د هغې خلک وو او د حکومت طرف نه هم معلوم وو د حکومت خلک وو لهذا پای کې ډېره زیاته سنجیدګي وه
میا افتخار حسین په دغه موقع تورونه ولګول چې وسلوالو طالبانو په سیمه کې خپل عملیات جاری ساتلي دي او دغه عملیات صرف په خیبر پختونخوا کې نه بلکې ټول ملک کې روان دي ولې صوبایي او مرکزی حکومتونه پرې غلي دي او وسلوالو ته په پارلیمان کې ناس خلق مرستې ورکوي
سلام پختونخوا
شمالی وزیرستان کې خلک وایي د غیر یقیني صورتحال او ویرې سره مخ شوي دي او هیڅ فیصله نشي کولی چې څه وکړي دوی وایي کله کډې بنو ته وړي او کله واپس ستانه شي او همیشه په یره کې وي ځایي خلک وایي باید حکومت ورته صحیح صورتحال په ګوته کړي نور تفصیل د مشال ریډیو د همکار پر راپور کې
نمیر علی نا اوس مهال هم یو شمیر کډوال راوتی چې په بنو کې د کرایو په کورونو او خلکو سره په حجرو کې دیره شوي دوی وایي دولت نه ورته سه انتظام کوي او نه هم ورته صحیح حالات په ګوته کوي چې په یو طرف باندې شي د میر علی اوسیدونکي شریف الله وایي
سیک ټلیفون نچگاوی چھوٹا ٹلیفون نچگاوی کنٹرول روم ول ویجے مشتا معلومات نشتا پولیٹیکلی ویجے مشتا معلومات نشتا تا خیر میری تانا معلومات ہوگی
حکمت الله وای خلق دا پریشانی سره مخ شوی او همیشه د یری په حالت کې دی.
دا خلک پریشان دي کنه، خلک ډیر بایزي پوښوي او چکی ما په ګاډا به درې زره ملاوي دوه په شپږ زره ایت ملاوي دي. دولته کې ډیر پریشانه حالات دي، هر ثړای ډری چې دا کاندا چې په مورو نشي کنه. کلیئر سچویشن ایور اف نشتا حکومت طرف نه کا پریشان نه وی بیا هم چې د خر کې تا ویل چې یاره پریشان نشتا.
د قبایلی سیمو لپاره قدرتیا فتونو سره د مبارزه اداره ایف ڈی ایم اے مشر ارشد خان سرا مهم تماس ونیو او ترنمو پختل چې آیا د کډوالو لپاره د انتظام پاړه ورته ویلی شوی. نو دو یو وی فلحال داسې د عملیاتو هیڅ فیصله نه ده شوی.
ترکیب پوری گورنمنت یو فیصله نه کړی چې دغه د اپریشن کو او هغه د اپریشن زون نوټیفای کی. دا هغه ورزنګ باندې نه موږ هغه طرف ته نشو درکړي. البته موږ خپل ځان خبر ساتو، بلو کې زموږ ټیم ناست دی او هغه حالات باندې نظر ساتي.
د شمالي وزیرستان خصوصا میرعلي خلک وای دولت باید دوی ته صحیح صورتحال واضح کړي چې زړونه یې په یو طرف باندې شي او سیما کې وخت په وخت چې هدفي عملیات کوي نو د عامو خلکو ژغورنه هم یقیني جوړه کړي.
دا مشال ریډیو دا
د تیر سو میاشتونو د پاکستان حکومت د وسوارو طالبانو سره د خبرو اترو د لارې په دغه هیواد کې د امن راوستل غواړي. خو پوښتنه دا ده چې د وسوارو طالبانو افرادي قوت څومره دی او صلاحیت څومره دی چې د پاکستان غوندې یو ریاست ورسره خبرو ته مجبور دی. د دغه پوښتنو د جواب لپاره ورو د مجید بابر راپور.
د تیر یوې لسیزې نه د پاکستان په لکونو امنیتي سرتیری او نورې ریاستي ادارې په دغه هیواد کې د وړو لویو وسلوالو ډلو سره جګړه کې بوختې دي. د دغو وسلوالو ډلو پر ضد په لسګونو واړه لوی عملیات هم شوي دي، خو د دې هر څه باوجود په عامه توګه په ټول پاکستان کې او خاصه توګه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو بریدونه دوام لري. د تیر کال د مئی د میاشتې د پارلماني ټاکنو نه پس د مسلم لیگ نواز ډلې په مشرۍ کې موجوده حکومت دغو طالبانو سره د خبرو اترو فیصله کړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې په جدید وسله سنبال د دغه هیواد پیاوړی پوز ولې دغه وسلوالې ډلې د مینده نشي وړلې؟ آیا د دوی افرادي او مالي قوت د دغه هیواد د پوز نه زیات دی که څنګه؟ د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال صفدر داوړ وایي چې د په ذاتي توګه دغه پوښتنه د پاکستاني طالبانو د وجل شوو مشرانو بیت الله محسود او حکیم الله محسود نه کړې وه، نو هغوی ورته د وسلوالو د شمیرې په اړه ویلی وو.
مخکې د حکیم الله محسود نه د بیت الله محسود کم لیډرشپ وو، نو هغه ټیم کې د پخپل هغه کړې وه دعوا کړې وه چې مونږ تعداد دیرشو زرو نه قبایلي لکو کې پورته لاړو، بیا د دې خپل تنظیم کار وي خپل تنظیم، نو دا کې بیا قسمه قسمه قوتونه سپورټ کوي، قسمه قسمه مالی خلک یې سپورټ کوي، قسمه قسمه خیراتي طبقې دي هغه سپورټ کوي، قسمه قسمه څوک په پښتونولي ولاړ وي سپورټ کوي، څوک په اسلام ولاړ وي سپورټ کوي.
خو په پېښور کې سیډونکي او خبریال مشتاق یوسفزی بیا د وسلوالو طالبانو شمېره کمه ښایي او زیاتوي چې دوی ته زیات طاقت د ناکامو پوځي عملیاتو له وجې هم ملاویږي.
نو په خپل ځان کې کم از کم څلور ورځې نوال لا شپږ ورځې پورې به دې تعداد وي چې تاسو کول لاغون کې خو دې منظم جنگ سر هم نه کوي، کم چې دو ملکونه په خپل منځ کې کوي دوی چې دې خلاف چې کله کاروایي وشي د دې غزې پرې دي دوی بل نه کېته لږ شي. او دا څه پته چې پاکستان څه کوم وسایل نشته چې دوی بهر ځای کې خپل فوجي ودرېږي خپله ملکه پولیس ودرېږي، نو دا خلک د دغه نه پیدا والي دوی نورو علاقو ته لږ شي خاموشي اختیار کړي او چې کله بیا حالات کم شي بیا دوی کویله جنګ شروع کړي.
دا چې آیا د پاکستاني طالبان لیکو کې په قبایلي سیمو کې میشتو د ټولو قبیلو خلک شامل دي او کنه، او دا د دغو وسلوالو ذاتی فیصله وه چې دوی سره مل شي. د باجوړ قبایلي سیمې یو قبایلي مشر ملکه تولا وایي چې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې شامل خلک په قبیلوي نه بلکې په ذاتی حیثیت شامل شوي دي، او زیاتوي چې دغه ټول خلک په علمي توګه ډېره کمه پوهه لري.
مڈو لو واڑ مند لو او وې دا 15 سم پرسیز سره چارمنګ او دا کمانګر او دا عثمان خیل او سلاجی ځان او ګف کم دی باندې متله ګروپ پکې ده 15 سم پرسیز ور واچول نو تاسو وکستان می صاحب ټول باجور
دا چې تحریک طالبان پاکستان د خپلې وسلواله مبارزې لپاره مالی مرسته کوم لارو تر لاسه کوي د دې پښتنې په جواب کې دوه قبایلی سیمو لپاره د امنیت پخوانی سیکرټری بریګډیر محمود شاوای
او دا پورې کومونه دي زیات چې خو خاص کر تحریک طالبان دې د القاعده لاندې کار کول او د
پاکستان مکنی او هوائی زواکون دعوی کوي چې په یو شمیر سیمو کې د پاکستانی طالبانو په ټنډرونو په نخښه کړی او لسګونه وسلوالي وجلی خو بیا هم په خیبر پختونخوا کې د تشدد لړۍ دوام لري.
دا مشال ریډیو ده.
د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو د وجل کېدو د پیښې په اړه نوې حقایق را برسېره شوې دي. چارواکي وایي دریو سرتیرو چې د طالبانو سره لاس درلود د پاکستانی طالبانو سره په مرسته د ملي اردو قرارګاه ته ننوتی دي او دوی ملګري همکاران یې وژلې دي. د احمد تکل پر راپور کې نور تفصیل اورو.
د کونړ والی په غازی آباد کې د ملي اردو پر قرارګاه د وسلوالو طالبانو برید هغه د سیسه بولی چې د دریو افغان سرتیرو او پاکستانی طالبانو لخوا جوړه شوې و. د افغانستان دفاع وزارت له دې مخکې ویلي و چې د ملي اردو 21 سرتیری له طالبانو سره له شپږ ساعته نښتي وروسته وژل شوي. خو د کونړ والی شجاع الملک جلاله وایي چې د ملي اردو دریو سرتیرو د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته دا امکان برابر کړ چې د ملي اردو قرارګاه ته ننوځي. کاغلی جلالا له دې دریو کسانو څخه د یو نوم قاری ولی او رحمان یادوي. د کونړ ولی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
مننه کوم چې د استخباراتو مې مسله کش نه کړه.
زنه پویګم زمونږ استخباراتو ولې دا مسله نه د کشف کړي چې د شپې په درینی مو بجو همغه کسان پیره ولاړو او یو بل پیرادار چې له دوی سره شریک نه وو هغه یې شهید کړي او مخالفینو ته موقع برابر کړي چې ټولي او قرارګاه ته ورننه نوزي. د ملي اردو سرتیری چې ورخته راویښ شوی دز یې کړي د طالبانو یو تنې وژلې او زمونږ د ملي اردو شل سرتیری شهیدان شول. جلال وایي چې په دې جریان کې یو افغان سرتیری په تیښته بریالی کیږي، د پیښې حال چارواکو ته رسوي او په دې پسې نور ځواکونه سیمې ته رسیږي او له طالبانو سره نښته کوي. د کونړ والی دا یادونه هم کوي چې په دې وخت کې افغان امنیتي ځواکونه د هوایي ځواک د مرستې غوښتنه کوي خو هیڅ راز مرسته نه ورسره کیږي. د کونړ والی وایي افغان او پاکستانی طالبانو دواړو په دې حمله کې لاس درلود چې لبري دروسته د غازی آباد ولسوالۍ یوې سیمې ته تښتیدلی او د ملي اردو شپږ سرتیری هم له ځان سره بیولی دي.
افغان حکومت په کونړ کې د ملي اردو په سرتیرو وروستي ترهګر برید په کلکه غندلې او پر پاکستان یې غږ کړی چې د ترهګرو د زالو له منځه وړلو کې ورسره کلکه ملګرتیا وکړي. بلخوا پاکستان ویلي دي چې په دې وروستیو کې درویش پاکستانی عسکر د افغانستان په ځمکه وژل شوی دی. کارپوهان په دې عقیده دي چې د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو ګټه ترهګرو ته رسي. نور حال د اسرار العالم مومن پر راپور کې وو.
افغانستان پر پاکستان غږ کړی چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په لاره کې د افغانستان له حکومت سره په پیاوړې اراده جدي او واقعي همکاري وکړي او له ترهګرو د زالو په لمن زوړلو کې په جدي اقداماتو لاس پورې کړي. پرون د افغانستان ولسمشر د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د افغانستان په کونړ کې د تیر خالی په ورځ د ملي اردو په پوسټو باندې برید چې پکې 19 سرتیری وژل شوی په داسې حال کې ترسره کیږي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی وو چې د پاکستان درویش عسکر د افغانستان پر ځمکه پاکستانی طالبانو وژلي دي. په کابل کې د دفاعي چارو کارپوه امر الله امان وایي باید چې پاکستان او افغانستان له یو بل سره سیاستونه کول پرېږدي، پر خپل ولسونو رحم وکړي او د ترګرۍ لمن زوړلو لپاره صادقانه کوششونه وکړي.
افغانستان
هم متوجه د ترګرو ډلو سي او پاکستان هم د ترګرو ډلو سي او ورته وی چې ګټ عمل اپریشنونه په پلار باندې اچو او د دې غزالې به بندو په دې کې د موږ هیڅ کوره ګټ نهسته هغه تعودونه چې دوی موږ ته راکړي وو او موږ دوی ته شاید نور ملکو سرمایه گذاري کړي راځي غو نور ملکو ته هم د خپل بچانو په خاطر ځواب ورکو چې ورور ادلاس یو بل ځای پیدا کړي موږ ته د عرب ترګر او د چینیا ترګر او د چین ترګر راوړي دلته دلته د پاکستانی بچی په کې مري او د افغان بچی مري راځي چې وګورو ته ځواب ورکړي
بیا په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي نه یوازې پاکستان او افغانستان بلکې د دې په خبره امریکا سعودي عرب او هندوستان او ایران ټول لره په ګډه د ترګرۍ د لمن زوړلو لپاره یو تګلار ټاکل پکار دي زما په خیال ټول هیوادونو لره یو کوټلی پلان جوړول پکار دي البته له دې سره سره هغه ټول هیوادونه چې په دې سیمه کې دي او کله دې سیمې بهر دي پکار ده چې له غیر ریاستي عناصرو لاس واخلي ځکه چې ټولې وسله والې ډلې د سیمې د امن لپاره خې نه دي البته ټول هیوادونو لره د افغانستان په آبادۍ او ترقۍ کې همکاري کول پکار دي او که داسې نه کوي نو جنگ به وي او بربادی به وي
بربادی ہے
خوب اسلام آباد کے کارپو حسن عسکری بیا پردے نظر د چپسیمه کی هر یو هیواد لرا د ترګری د لمن زوللو لپاره خپل خپل تګلارا جوړول پکار دی
مذہبی انتہا پسند مرست باید چې ددا قسم کارونو مخونی ولشی دوی مدا چې هیوادونا لیو بل سره مرسته وکی لکه امریکا د ټکنالوژي په برخه کې مرسته کولی شي همدارس پاکستان ایران او نور گاونډي هیوادونا په افغانستان کې د خپل اثر قائمولو لپاره د یو بل سره سیالي ختمه کی
کام نہ کریں
بلخوا د پېښور یونیورسيټي د نړیوالو اړیکو پروفیسر اجاز خټک بیا فردي نظر دی
طالبانو چې تر څنګه په افغانستان کې دی دلته دی دلته خو خاص کر ډیر زیات واړواړو د تقریبا یو بل سره نت ورکینګ دی ته نشي دی او افغانستان سره او دې ټول په تاسو یو امبريلا یو کور دی ټول خپل کې هم دغې خو دې کنه ای د دوست کنه ای القاعده نو دا دې چې دې خلاف یو کمپریهنسیو اکشن په پاکستان وا نشته لشو دا یو خپل پدې نه کوي نو دا په پاکستان لپاره مسلې زیاتې او افغانستان لپاره مسلې زیاتې
اجازه خټک وایي کچېری پاکستان په هوا د نن نه د خو او بد دوانو طالبانو د لمن زوړلو لپاره ګامونه پورته کړی نو د په خبره په خپل به پاکستان او افغانستان کې امن پرځې شي
یو تازه خبر دی اردوونکو شمالي وزیرستان کې په یو گاډي باندې ډز شوې دي چې په نتیجه کې د ځای سرچینو په وینا باندې د وسلوالو طالبانو درې غړي وجل شوې دي نور تفصیل په سیمه کې د خپل همکار نالو ملګریا ست تفصیلات تیر دی پیښه
مننه شاهین بنری لکش باوڑان دی شمالی وزیرستان میران شاہ سره نږدې درګ منډی کې ناصرګند کسانو په یو گاڑی باندې ډزې کړې دي چې په سیمه کې موجود ځایی ذرایع او د غرنګ استخباراتي ادارې چارواکو په وینا په دغه برید کې څلور وسلوال وډلې شوې دي تر اوسه پورې یو شمېر په دې کې متضاد راپورونه راتلل خصوص استخباراتي ادارې چې کم چارواکي دي او د غرنګ ځنې آزاد ذرایع دغه تصدیق کوي چې په دغه کې څلور وسلوال چې کوم ډول شوی دی هغه ته تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لري په دې کې د مهم وسلوال کمانډر عصمت الله شاهین بیٹنی د وژنې هم چې کوم دی ځنې آزاد ذرایع چې کوم دی هغه پخلی کوي چې په دې کې عصمت الله شاهین بیٹنی د تحریک طالبان پاکستان مهم کمانډر چې هغه په دې کې وژل شوی دی خو طالبانو لاړه تر اوسه پورې په دې اړه لا هیڅ هم نه دی ویلي شوی عصمت الله شاهین بیٹنی د بهمیتونه کوم کې داغه د اف ار ټانک جندولا خيجي کلی اوسیدونکو دي چې د تحریک طالبان پاکستان مرکزی چې کوم شورا د هغه په خوانه غړې وو او مشر یې وو بلکې او دینه پس بیا چې کوم د تحریک طالبان پاکستان په خوانه چې کوم مشر وو حکیم الله مسعود هغه په ډرون بریج کې د وډل کېدو پس دا د تحریک طالبان پاکستان نگران مشر ټاکل شو نن سبا عصمت الله شاهین بیٹنی د تحریک طالبان پاکستان مرکزی شورا غړې وو چې زیات مذاکرات او خبرې او پاغه کې باندې زیات پیش پیش وو مخکې دغه اوس اطلاعات دي چې عصمت الله شاهین بیٹنی سره د درې نورو ملګرو په درګه منډي کې په یو گاډي باندې کوم فایرینګ شوې ده پاغه کې وژل شوې ده
د نور درې چې کوم د طالبان وسلوالو طالبانو غړي دي پیجن غلو شوې ده کنه
تر اوسه پورې چې کومې ذرایع دي هغه دا وایي چې په دې کې دا ټول په یو ګاډي کې روان و چې په دوی باندې ډزې شوي دي چې په هغې کې یو عصمت الله شاهین بټنی یو د هغه ډرایور او دوه نور د ده سره وسلوال طالبان وو چې هغه لا معلوم نه دي چې د ده محافظ و که نور څوک مهم کمانډران وو.
او دا کم خوان چې برید شوی دی د دې په اړه باندې چارواکي یا د غلطه خلق څه وایي چې دا برید بچا کړی
شاهین پورې دا به هم یادونه کوم چې په دغه میاشت کې دا سلورم ځل دی چې د استخباراتي ادارو چارواکو په وینا په خپلمنځي اختلافاتو په بینا دا سلورم ځل دی چې په شمالي وزیرستان کې دغه نګې پېښې مخې ته راځي چې په هغې کې وسلوال طالبان وژل کېږي. که څه هم چې کم وژل شوي خلک دي هغه معلوم شي، خو تر اوسه پورې د چارواکو په وینا دا معلومه نه ده چې د دې تر شا د چا لاس دی، د چا لاړخه وژل کېږي. البته چارواکي دا وایي چې دغه څومره بریدونه وشول، څلور بریدونه پوره شول، چې دا ټول د خپل منځي اختلافاتو په بینا چې کم دی یو بل سره د دوی اختلافات راشي نو دغه رنګې پېښې مخې ته راځي.
ډېره مننه کوم ملګري او ډېر ښه ورځ دل غواړم. اور دن کو درنگ شب لپ پختونخوا کے د گرمی دلسمی بجے کی دن کی دید بریوال کھکھن لو مہم خبر نورو د خبر نرسترتا د قامی او نڑیوال مطبوعات ہونا مہم برخ اڑان دیکھو
د اومنیشل ګوند یو مرکزی مشر می افتخار حسین وای د پاکستان حکومت چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو کوم پروسه روانه کړې ده هغه د دوی ته د منلو وړ نه ده. نوموړي دا خبرې د یک شنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا په منګور کې یو خبري غونډه ته وکړې. د افغانستان د کونړ والی شجاع الملک جلاله وای په غازی آباد کې د ملي اردو پر آرامځای د برید د سیسادری افغان عسکرو او پاکستانی طالبانو جوړ کړی و. د افغانستان د دفاع وزارت تر دې وړاندې ویلي و چې د ملي اردو یو وشت عسکر له طالبانو سره له شپږ ساعتونو شتي وروسته وژل شوی دی. ولسمشر حامد کرزی دا پیشه په کلکه غندلې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په صوبه کې د ترهګرۍ له امله تر اوسه شاوخوا او نیم سوه سکولونه زیانمن شوي دي. دا خبره د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف د یکشنبې په ورځ له مشال ریډیو سره په مرکه کې وکړه. محمد عاطف وویل د اوران سو سکولونو لویه برخه بیرته رغول شوې ده. نن په ټول بلوچستان صوبه کې د پولیو ناروغي پر ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنۍ مهم پیلېږي. د سیاحت صوبایي سکرټري صبور کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دې مهم د ترسره کولو لپاره شپږ زره ډلې جوړې کړې دي. له مشال ریډیو سره خبرې پر مهال صبور کاکړ پرون وویل چې دا شپږ زره ډلې به په دې درو ورځو کې د صوبې شاوخوا دوه لکه ماشومانو ته د ګزڼ یا پولیو ناروغۍ پر ضد څاڅکي ورکړي. د عراق په بیلابیلو برخو کې تیر ورځ په بمی بردونو او وسلوالو نښتو کې لږ تر لږه شپاړس کسان وژل شوي دي. د عراقي چارواکو په وینا تر ټولو خونړۍ پیښه په شمال کې پراته بیجی ښار ته نږدې شوي چې وسلوالو د پولیسو پر یو کاروان برید کړی، درې پولیس او څلور بندیان وژل دي.
مهم خبرونه ورو ده اوردونکو. سردی اسلام آباد ته چرته زموږ همکار ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو ته د دغې نه مهمې برخه وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې طالبانو کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویلي دي که حکومت د جنگبندۍ تحریري ضمانت راکړي نو طالبانو نه به هم ترلاسه کړي. طالبان مذاکرات غواړي او جګړې له وجې دواړو ډلو ته نقصان رسي. ادارې لیکي چې دې حقیقت نه څوک انکاري کېدی نشي چې په اولسي کې د طالبانو لخوا د مذاکراتو پیشکش سره سره په سکیورټي فورسز حملو او بمی چاودنو باوجود حکومت د تحمل او برداشت مظاهره وکړه. عموما ایجنسی کې د دریش اف سی اهلکارو د وجنی ورستو حکومت سره طاقت د استعمال نه باوجود بل کملاره پاتې نشوا. اداریه لیکي چې طالبان اوس هم دا خبره کوي چې دوی آئین نه مني ځکه چې دی یو شیخ هم اسلامي نه دی. نو طالبان دی وایي چې دوی کم د شریعت پابندي پسونو بے ګناه خلک په ځان وژن کې بریدونو او بمی چاودنو کې وجل شریعت خود دی اجازه نه ورکوي. اداریه په اخیره کې لیکي چې طالبان نه خو آئین مني او نه تر هغهري کاروایان پریک دی او په زائد دی چې په خپل جنگبندي وکړي د حکومت نه دا مطالبه کول چې د جنگبندي تحریري ضمانت دی راکړي د دې هیڅ جواز نه جوړيږي. مشرق
شرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د قطر په خواني وزیر اعظم حماد بن قاسم سره ملاقات پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی وو چې پاکستان صرف په پاکستان کې نه بلکې درست نړۍ کې امن غواړي، ځکه چې د ترهګرۍ د ټولو زیات نقصان پاکستان ته شوی دی. اداري لیکي چې درست نړۍ کې امن د پاکستان خارجه پالیسۍ بنیادی حصہ ده. د نړۍ په کم یو ملک کې که بدامنی وي نو اثرات یې گاونډي او خواوشا ملکونو ته رسي، او په یو ملک کې امن تر هغه وخت نشي راتللی تر څو چې گاونډي ملک کې امن نه وي. ادارې لیکي چې موجوده وخت کې پاکستان د دوه قسمه مشکلاتو سره مخ دی. یو خو هغه قوتونه دي چې په ملک کې د امن او امان مسله جوړه کړې ده. هر ورځ بم دماکي کیږي چې په کې په سونو بېګنا خلک وجلې کیږي. ترهګر چې کله هم وغواړي نو حمله وکړي، بینکونه لوټلې کیږي، بتې اخستې کیږي، او دا ټولې کاروایانې تربیت یافته مجرمان کوي. دوی له دا تربیت څوک ورکوي؟ په دې کې د ډېرو ملکونو استخباراتي ادارې ککړې دي چې مقصد یې پاکستان کمزوري کول دي. بلخوا افغانستان دا قسمه پروپاګاندا کوي چې پاکستان د ځینې علاقو نه طالبان په افغانستان کې کاروایانې کوي. ادارې په اخیره کې لیکي چې پاکستان په شمالي علاقو کې د ځینې غیر ملکیانو موجودګۍ د چانه پټه نه ده، او دا هغه کسان دي چې په خپل ملکونو کې حکومتونو ته مطلوب دي، او دوی په وجه په پاکستان دا الزام لګي چې دا خلک د پاکستان نه په نورو ملکونو کې حمله کوي. خو حقیقت دا دی چې پاکستان کې پناه اخستونکي ترهګر په پاکستان کې د تخریبکاری ذمہوار دي.
فرانس پریس خبری ایجنسی لیکلی دی چې سعودي عربستان په دې لټه کې دی چې له پاکستانه درنی وسلې واخلي او په شام کې یاغیانو ته ورکړي. د ایجنسی په لیکنه د سعودي عرب چارواکي له پاکستانوي چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې د جهاز او ټینک ضد وسلې ځینې واخلي او هغو ډلو ته ورکړي کوم چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد په جګړه بوخت دي. امریکا تل په شام کې یاغیانو ته د داسې وسلې ورکړه لدی قبل رد کړی دا چې د هغوی په وینا دا به د سخدری زلاسته ورسه. خو د شام د اپوزیشن چارواکي وای شای چې په جنیوا کې د خبرو اترو تر ناکامه کېدو وروسته امریکا په خپل دې دریز کې نرمي راوستي وي. سعودي عرب له پاکستانه د انزا په نامه هغه توغندي غواړي کوم چې پر اوژه ګرځول کېدای سي او د جهاز او ټینک وشتلو جوګه وي. اژانس په سعودي عرب کې د یو سرچینې له خولې لیکي چې دا وسلې به له پاکستانه تر اخیستل کېدو وروسته په اردن کې ځای پر ځای سي او بیا به د شام یاغیانو ته ورکړل سي. خو اژانس وایي چې پاکستانیو او د سعودي عرب چارواکو د دې خبر پخلی نه دی کړی چې ګواکې رښتیا هم سعودي عربستان له پاکستانه داسې وسلې اخلي. د اژانس په لیکنه دا په داسې حال کې دا چې د شام د اپوزیشن مشر احمد جربا په تیره اونۍ کې د هیواد په شمال کې له یاغیانو سره ژمنه وکړه چې په لنډ وخت کې به دوی درنې وسلې ترلاسه کړي. بل پلو د کینیډا د رادیو ویبپاڼې په یو مقاله کې لیکلی دي چې افغان طالبانو له امریکا سره هغه خبرې اترې درولې دي د کوم هدف چې له طالبانو سره بندي امریکایي عسکر خلاصولو. ویپانه لیکي وسلوالو طالبانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته په لیږلي لیک کې ویلي دي چې دوی د خبري اترې په افغانستان کې د روان سیاسي حالت له کبله ځنډولې دي، خو هغوی دا نه دي ویلي چې له سیاسي حالت څخه د دوی مراد څه دی. د ویپانه په لیکنه د دې خبرو اترو هدف دا و چې امریکا به د افغان طالبانو 15 هغه لوړپوړي مشران خوشی کوي چې په ګونتنامو زندان کې دي، او طالبان به هغه امریکایي عسكر پرېږدي کوم چې په 2009 کال کې دوی نیولو. ویپانه لیکي د امریکایي عسكر په ورستی ځل په تیر دسمبر میاشت کې په یو ویډیو کې شودل سوی و، او شایي چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې چیرې ساتل سوی وي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د سینن په پاڼه یو لیکنه خبره شوې چې پکې ویل شوې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پترس کې بعد د هیواد او خلک له هغه سي یو برخلیک سره چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو وروسته ورسره مخامخ شوې او بیا مخامخ نشي. دغه لیکنه مهم ټکی د هارون بچان اورو.
د سی این این پر پاڼه خبرې شوې لیکنه کې راغلی روسي ځواکونه 25 کلونه وړاندې له افغانستان بو وتل او دغه هیواد نه کلن ښکېلاکي پای ته ورسو. دغه پړاو ته افغانستان هله ورسید چې 1500 روسي سرتیرو او د 1 ملیون زیات افغانانو خپلې ژوندۍ له لاسه ورکړې. د سړې جګړې په اختتام سره غربي هیوادونو افغانستان او سیمې ته شا کړه چې په نتیجه کې افغانستان د سیمه ایزو طاقتونو ترمنځ د سیالیو پر یو میدان بدل شو. په افغانستان کې د قدرت ترلاسه کولو لپاره د افغان مجاهدینو د بیلابیلو ډلو ترمنځ جګړې پیل شوې چې په پای کې طالبانو د هیواد حکومتي واک او القاعده یو مضبوط مرکز ترلاسه کړ. لیکنه زیاتوي دا مهال چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو وخت رانږدې کیږي، داسې اندېښنې ښودل کیږي چې دغه هیواد یو ځل بیا له بدمرغیو سره مخامخ شي. خو د لیکنې له مخې ضروري نه ده چې هغه څه چې د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې شوي په هماغه ډول تکرار شي. لیکنه کاږي اول خدا چې د افغانستان سیاسي نظام که څه هم کمزور دی، د 1980 کلونو د کمیونیستي رژیم په پرتله د افغانانو لخوا له زیات ملاتړ څخه برخمن دی. افغانانو ځان ته یو ولسمشر وټاکو او په نږدې راتلونکي کې د حامد کرزي د ځایناستي انتخابولو لپاره یې تیاری پیل کړی دی. یوه بله نقطه چې په لیکنه کې اشاره ورته شوي هغه تضاد دی چې افغانستان په لو د پخواني شوروي اتحاد او د امریکا متحده ایالاتونو د اوسني حکومت په پالیسیو کې مخته راځي. روسانو هڅه کوله د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا او منځني ختیځ هیوادونو ته خپل نفوذ وغځوي، خو امریکا لګیا ده د افغانستان د خپلواکۍ او ثبات لپاره کوششونه کوي چې طالبان او القاعده ونشي کړی په دغه هیواد کې بیا سر راپورته کړي. په لیکنه کې ویل شوي پاکستان د روسانو په وخت کې هم او اوس چې د امریکا په مشرۍ په سیمه کې د ترهګرۍ ضد جګړه روانه ده، په خپله خاوره کې ترهګرو ډلو ته د پناه ورکولو پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. د لیکنې له مخې همدغه په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو د موجودیت مسله ده چې طالبانو ته په ماتې ورکولو او د افغانستان په آرامه کولو کې د تر ټولو غټ خنډ په توګه یادېږي.
ډان ورځپاڼه کې یو راپور خپور شوی دی چې په لیکل شوی په پاکستان کې له طالبانو سره مذاکرات هغه خلک کوي چې په دې هیواد کې نه واکمني لري او نه د خلکو ترجمانی کوي. په مقاله کې راغلي د امنیتي او استخباراتي ادارو جهادي نظریې د هیواد ته ډېر زیان رسولې دي. د مقاله مهم ټکی له ګل آیا زورو.
ډان ورځپاڼې کې لیکوال عباس ناصر په پاکستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په اړه یو مقاله کې لیکلي چې موجوده حالت دومره د انتشار ښکار دي او څوک نه پوهیږي چې دا هر څه په کوم لور روان دي. کچری د منتخب شوو سیاسي مشرانو خبره ده چې د مذاکراتو مشري به وکړي، نو دغه کسان په مکمله توګه ناکامه شوي دي او نن چې چا سره د قام د تقدیر واګې په لاس کې دي هغه عناصر په خوا رد کړ شوي ول. په مقاله کې راغلي چې د جماعت اسلامي منور حسن او پروفیسور ابراهیم، د جماعت العلماء اسلام سندلی مولانا سمیع الحق او د جماعت العلماء اسلام فیډلی مفتی کفایت الله کې دوه خبرې یو شان دي. دغه کسانو ګوندونو چارې هم په پاکستان کې واکمنی نه ده کړې او نه هم د دې هیواد د اکثریتي خلکو ترجمانی کوي. مقاله زیاتوي چې په دې کې ځینې وژل شوي ترهګر شهیدان ګرځوي او دا هڅه کوي چې له ترهګرو سره امن خبرې تری وشي. په رسنو کې او بیا په ځانګړي توګه ټلویزیون پروګرامونو کې د دغه ګوندونو نمائندگان ناستي ګریه کلکړي او دغه ګوندونو دریس پر مخ وړلو لپاره په جذباتي انداز کې خبري کوي. لیکوال عباس ناصر په وینا تیری کې طالبان پاکستان ډیر په چالاکۍ سره د خپل خوخي خبري کوي او له هغه مسلو نه پام اړوي چې پکې خپل ګټي نه ویني. په دې رسو کې د طالبان وین شاهد الله شاهد په یو خبري غونډه کې ټول هغه شکونه لری کړل چې د خلکو په ذهنونو کې دي. هغه دا چې دغه عناصر د خپل خوخي دین په قبایلي سیمو کې نافذ کول غواړي او بیا نور هیواد ته وغځوي. لیکوال دا پوښتنه راپورته کوي چې یو منتخب حکومت به د دغه غواخونو مخه څنګه ونیسي. په خبره تور کې د حکومت کمزوري به دغه وسلوال نور پیاوړي کړي، ځکه چې دغه وسلوالو د پاکستان فوجیان هم وجلی دي. لیکوال عباس ناصر په مقاله کې زیاتوي چې په پاکستان کې امنیتي او استخباراتي ادارو جهادي نظریه د قومي سلامتیا لپاره کاروله چې ډېرې خطرناکې نتیجې را برسېره کړي. دا د زیا په وخت کې شروع شوې وه او په امریکا د 11 سپتمبر 2001 کال ترهګریز بریدونو وروسته تر اوسه هم دوام لري.
په ننګرهار کې د پاکستان په مرسته دوه مهمو پرمختیایي پروژو پرانسته شوې ده. په دې پروژو کې د تورخم جلال آباد د دویم لین سړک او په جلال آباد ښار کې د ګردو د روختون جوړول شامل دي. په دغه اړه نور تفصیل د جلال آباد زمونږ د همکار په راپور کې ورو.
د جلال آباد تورخم د دویم لین سرک د جوړېدو چارې چې کابو درې کاله په خوا د سوجوهاتو له امله تر دې دمه په ټپه درېدلې وي، د فروری په درېشتمه نیټه یې د بیا جوړېدو پرانسته وشوه. د پرانستې غونډې ته د افغانستان او پاکستان د مالی پر وزیرانو سربیره د ننګرهار والی مولوي عطاوله لودین هم خبرې وکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل هر اقتصادي پروژه چې د پاکستان لخوا افغانستان کې پلي کیږي ورسره د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې خواله رامنځته کیږي.
موږ هیله مند دي چې دغه سړک چې د بازي مشکلاتو په وجه باندې تر دغه وخت پورې ماتلو چې شپې ته 80% کار مخ وړاندې باندې تللی دی، باقي کار به ان شاء الله دی افتتانه د دې په مرسته باندې تر سره کیږي. موږ هیله مند دي چې دغه سړکونه، دغه شفاخانی او نور هغه تعمیراتي او د آبادی او بیارغونی کارونه چې زمونږ دوست هیواد د پاکستان په توسط باندې په افغانستان کې تر سره کیږي، د دواړو ملکونو ترمن د دوستۍ لپاره ډیر ښه باعث او موجب وګرځي. خدای دې وکړي چې دا دواړه ملکونه د امن، سوکالۍ او خوشحالۍ شاهد وسي.
د افغانستان د مالیې وزیر حضرت عمر زاخیلوال پر یادو پروژو سربیره له نورو هغو مهمو پروژو هم یادونه وکړه چې د پاکستان له حکومت سره په ګډه به په افغانستان کې پلی کیږي. نوموړي وویل
د پېښور څخه جلال آباد ته د اوسپنې د پټلۍ پروژه ډېره زیاته مهمه ده. په عین وخت کې د کونړ په سیند باندې د دوی په حمایت سره د بند جوړولو پروژې ته عملي بڼه ورغوستل دي، چې مونږ د اسلام آباد پېښور کې موټروی چې د هغې غځول کابل ته په هغې باندې توافق کړی دی چې په هغې باندې خبرې دي. په دې په څنګ کې د افغانستان دپاره ځینې نورې مهمې پروژې دي لکه د چمن نه تر قندهار پورې د اوسپنې د پټلۍ غځول دي. یو بله پروژه چې هغه قرغیزستان او تاجکستان نه د افغانستان د لارې پاکستان ته د 1500 میگا واټو برق د لین غزول دي چې بیا بم د دې ولایت څخه تیریږي او خزیرې ده.
د چي پیادو زندیدلو پروژو به سمره لګخت راځي. د پاکستان د خزانی وزیر محمد اساق دار د پرانستی پر مهال خبر اعلان ته وویل
تو جو پروجیکٹس شروع ہوئے تھے اوریجنلی اس کے لیے
د چې اوس کومې پروژې بیا پیل شوې. اصلا دې تدریس او 15 میلیون ډالر پکارو، خو اوس چې قیمتونه لوړ شوي ورته 1500 میلیون ډالر پکار دي. خدا چې زموږ حکومت د دې سرک او روغتون ژمنه کړي، موږ ورته تیار یو. موږ به دا سرک په مکمله توګه جوړو او د ګردو د روغتون ودانۍ تیار شوي، موږ به ورته عامه خدمات هم وړاندې کوو او موږ غواړو چې څومره ژر کېدای شي چې دا سرک او روغتون جوړ کړو او ستاسو خدمت وکړو. زموږ لخوا نه به کې هیڅ تاخیر نه رامنځته کیږي.
طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہے.
د یادولو ده چې د جلال آباد تورخم دویم لین سرک او په جلال آباد ښار کې د ګردو یا پختورګو د ناروغانو روغتون د جوړېدو چارې کابو 15 کال وړاندې د پاکستان حکومت په مرسته پیل شوی وي، چې د سرک د جوړېدو چارې کابو 80% پر مخ تللی وي او د ګردو د روغتون ودانۍ تکمیل شوې وه. اوس د پاکستان حکومت غواړي چې ژر تر ژره د جلال آباد تورخم دویم لین سرک چارې بشپړې کړي او د ګردو په روغتون کې پر تخنیکي وسایلو سربیره ډاکټران هم په کار وګماري.
د خیبر ایجنسۍ د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې دوی به د مارچ د میاشتې د وړومبۍ نیټې نه د برقم برخیلو سیمه کې د ډېر اوږدې مودې پورې تړل شوي سرکاري سکولونه یو ځل بیا پرانیزي. دی وایي چې دې پسې به د باړې په نور یو شمېر برخو کې سرکاري سکولونه پرانستل شي. نور حال په دغه راپور کې اورو.
د خیبر جنسې د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی به د مارچ وړومبۍ نیټې نه د باړې په برکمبرخیلو سیمه کې د هلکانو او جینکو ټول تړل شوي سرکاري سکولونه خواوشا څلور کاله پس بیا خلاصوي او ورپسې هڅه کوي چې د باړې باقی پاتې برخو کې هم ټول سرکاري سکولونه د زده کوونکو دپاره خلاص کړي. په دې هکله د خیبر جنسې ایجوکیشن آفیسر محمد عتیق مشال ریڈیو توائی
زمونگا چکم متعلق اسٹیک ہولڈر دی زمانگی سر خبر شوی دا پولٹیکل ہے سر آرمی سر دا غنور چکم طول سرم خبر شوی دا انشاءاللہ دا برکم بر چکم دا 25 فیمیل سکولون دی دا خدا انشاءاللہ زمونگا پفوری سر دست کلاو دا بای دا نیکسٹ آف اکیڈمک سیشن چکم موسیس شروع کی دی دا مارچ نا
د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې د باړې نه بې کوره شوی یو تن شکیل پردی په باړه کې د سرکاري سکولونو د خلاصېدو په اړه خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
موږ باندې دومره خوشحالي کوو چې د دلته کډوالې ژوند چې کم دی بچی متاثر شول، موږ ته متاثر شو چې خپل وطن له لاسه شو، خپل وطن ملازات شو، موږ بچی سکولونه وې چې کم دی موږ خپل خپل باندې وزارې کوم به ډېر خوشحال شو. بالکل تا باندې دومره خوشحالي کوو چې غټه خوشحالي پکې کوو که چې موږ ورس سکولونه وې وطن موتاشي چې کنده خپل مستقبل ځان لا جوړ کی.
بالکل به سکولین مولا کې لاس یو پس اول یو خپل وطن ثواب او شیخ خپل وطن مولا جوړ کی بالکل من تیار یو تا خوشالي
یا د دې وچ د خیبر جن صیب باډه سیمه کې د 13 څلور کال رئیس د وسلوالو پر ضد پوزي عملیات روان دي خو اوس پکې د مخکې په پرتله د امنیت وضع ښه شوی ده او ځنې کډه شوی خلک هم ورته واپس ستانه شوی دي او ځای خلک غوښتنه کوي چې د سکولونو په ګډون دي پکې ټول بازارونه هم خلاص کړل شي او د دوی ټول بې کوره شوی خلک دي واپس خپل کورونو ته ولېږل شي.
د خبر ایجنسۍ نه زموږ همکار راپور ته سورېده او سورزو غزنی ته چرته چې 13 ورځ د اسلامي هیوادونو د تمدن د پلازمینې په توګه د غزنی د ټاکل کېدو په ویاړ وروستي مراسم هم پیل شول. ټاکل شوی ده چې دغه مراسم به څلور ورځې دوام وکړي. زموږ همکار د سیمینا نور تفصیل راکوي.
په غزنی کې د دغو مراسمو د خوندې ترسره کېدو په موخه له تېرو څو ورځو راهیسې امنیتي تدابیر نیول شوي وو چې 13 ورځې یې تر ټولو سخته وه. د ښار نږدې ټول دوکانونه تړل شوي وو، له ولسوالیو څخه ښار ته غځېدلې لارې بندې شوې وې. په ښار کې له ځانګړو کسانو پرته د نورو خلکو پر ګرځېدو بندیز لګول شوی وو، او له هغو موټرونو پرته چې ولایت مقام ورته ځانګړي کارتونه ورکړي وو نورو موټرو ته د ګرځېدو اجازه نه ورکول کېده. په دې سربېره د کابل کندهار لویه لاره هم تړل شوې وه چې له امله یې په مسافرو ډک سلګونه لوی او واړه موټر تر مازدیګره پورې په زابل کې ایسار وو. امنیتي تدابیر ګرځبندیز ته ورته وو او داسې ښکارېده لکه په ښار کې چې اضطراري حالت اعلان شوی وي. د مراسمو د پرانیستل کېدو پر مهال د غزنی والي موسی خان اکبرزاده وویل وزارتونه ورسره سمه مرسته نه ده کړې، کنې ده به ډېر کارونه کړي وای. دی وایي په دې سربېره باید د اسلامي هیوادونو کلتوري او فرهنګي سازمان هم د ده ځینې غوښتنې ومني. له اسلامي هیوادونو څخه یوه بله غوښتنه لرم. د قرغیزستان سفیر صاحب راغلی دی. د غونډې په پای کې به موږ ده ته یوه کلي وسپارو، ځکه په راتلونکي کال کې د اسلامي هیوادونو د تمدن پلازمینه بیشکک ټاکل کیږي. څه به وشي که هر آسیایي هیواد د غزنی په څیر د اسلامي تمدن د ټولو مرکزونو یوه یوه لوګو جوړه کړي چې د غزنی خلک له بیشکک او د بیشکک خلک له غزنی سره آشنا شي. د دغو مراسمو لپاره د اطلاعاتو او کلتور وزیر سید مخدوم رهین، د ملي شورا ځینې غړي، بهرني ډیپلوماټان او د غزنی د ګاونډیو ولایتونو والیان هم راغلي وو. د اطلاعاتو او کلتور وزیر مخدوم رهین غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په غزنی کې د تاریخي آثارو بیا رغونه هغسې نه ده شوې څنګه چې باید شوې وای. دی وایي تر اوسه پورې په غزنی کې 2 تاریخي ابدې بیا رغول شوې دي، خو وایي نه یوازې په غزنی بلکې د هیواد په ډیرو نورو سیمو کې ډیرې نورې تاریخي ابدې په بد حالت کې پاتې دي. په زړه خوړنې باید وویل شي چې د ټول وژنې، ټول سوځونې او سترې تباهۍ له امله 3 ځله غزنی له هغه څه بې برخې شو چې د ځمکې پر سر یې درلودل. د ایسسکو سازمان استازی عباس صدری بیا وایي کیسه به پر همدې ځای نه پاتې کیږي، بلکې وایي په غزنی کې به نور کارونه هم وکړي. د اسلامي هیوادونو د کلتور وزیرانو په 2008 کال کې پریکړه وکړه چې غزنی به د 2013 کال لپاره د اسلامي هیوادونو د تمدن مرکز ټاکي. په همدې مناسبت د روان کال دورې د میاشتې پر څلورویشتمه نیټه هم په غزنی کې ورته مراسم ترسره شوي وو، خو د غزنی سیمه ییزو چارواکیو هغه مهال وویل چې غزنی ته ځانګړې شوې پروژې بشپړې شوې نه دي، ځکه خو به دغه مراسم د اسلامي هیوادونو د تمدن د مرکز په توګه د ټاکل کېدو په ویاړ غزنی ته د ځانګړو شویو پروژو تر بشپړېدو وروسته یو ځل بیا نمانځي. په دغو پروژو کې غټې غزنی ته د برخ ورکول، د غزنی د هوایي ډګر جوړېدل او د اسلامي هیوادونو د مرکز لپاره د ودانۍ جوړول شامل وو چې تر اوسه یې یوه هم نه ده بشپړه شوې.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمنګ کورونه وران شو، له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری؟
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې به پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې د رباب او منګي خواږه اوس هم وشل کیږي او کنه؟ دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروه. اوس اوریدونکو راپور په خوست کې د ځوانانو د ادبی او کلتوري هلو زلو پاړه باندې او دغه تا چې کوم مدني ټولنې دي دغه څه کردار دی د اورو په دې راپور کې
په خوست کې دا مهال په لسګونو ځوانانو علمي او ادبي کتابونه شعري ټولګې یونلیکونه ناولونه داستانونه کیسې مجلې او نورې ګټورې رسالې خپرې کړې او دا بهیر د هرې ورځې په تیرېدو سره مخ په بره روان دی. د ملي احساس ورځپاڼې مسؤل مدیر سپینګل روان نورزی د خوستیو ځوانانو د یو شمېر کلتوري پرمختګونو یادونه کوي.
ډېر ځوانان اوس د پخواني حالت نه راوتلي، دوی لیکوالان شوي دي، کتابونه چاپ کړي دي، په یوازې ځان مجلې چلوي. نو دا د کلتوری او مدنی فعالیتونو یو بیلګه ده چې په ځوانانو یې اغیز کړی دی او ځوانان یې مثبت لور ته سوق کړی دی.
د ښځو د بنسټونو په استازیتوب فیروزه زدران، د غازی ببرکان زدران د ټولنیزې او کلتوری ټولنې د دویمې کالیز په منځغونډه کې د ښځو او نجونو په لیکو کې هم د ادبي هڅو د ډېرېدو خبره کوي او وایي
اکثرا کورنۍ نه غواړي چې خپل لور خوري فرهنګ ډګر ته راوځي او شاعر شي، لیکوال شي. خو بیا موږ هم خپل مبارزه کوو او مبارزه به دوام لري.
د غازی ببرکان زدران د نیزی او کلتوری ټولنې مشر رفیع الله زیار د یادې ټولنې ځینې مهمې لاسته راوړنې داسې یادې کړې.
د ټولنه چې دا تقریبا له شلو زیاتې غونډې کړې دي په بیلابیلو مسایلو باندې. همدارنګه ځوانان د ته هڅولې چې نشه پرېږدي یا کسب زده کړي یا زده کړې وکړي. د دې تر څنګ یوه مجله هم لري درې میاشتنۍ چې د ولولې په نوم یادېږي. همدارنګه یو کتاب چاپ کړی دی.
د خوست ولایت مقامیان او مطبوعاتي مسؤل مبارز محمد زدران مشال راډیو ته وویل
دا چې مدني بنسټونه په ځانګړې توګه او مطبوعات د ټولنې د سمون او اصلاح لپاره ډیر بهترین رول لوبول شي. همدغه مهمترین رول ته په پام سره ولایتي اداره پلان لري چې لومړی د دوی ترمنځ همغږي پیدا کړي او ګډ تفاهم رامنځته کړي او بل اخر د دوی سره په همغږي کې هغه اړین اقدامات ترسره کړي چې د مدني ټولنو او د رسنیو د پیاوړتیا او غښتلتیا سبب ګرځي.
یادونه ورد په خوست کې د مهال شاوخوا او یا بیلا بیل مدني او ټولنیز جوړښتونه فعالیت لري چې ځینې بنسټونه او ټولنې توانېدلي د خلکو او ځوانانو په ویښتابه د دوی په هڅونه او د ځوانانو په علمي او فکری وده کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
سروې
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتې وډاله
کتي خوې ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کوو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې په لوکل ګو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پروس د مازیګر په سلور نیمه بجې او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې اوریدل مه هیروئ.
اردن کو ساز دپر یو کلتوری راپور په پیښور او خیبر پختونخوا نور سیمو کې د خراب امنیت او د غلطه د ترهګرو بریدونو لکبله هنرمندان د کوم ستونزو سره مخ دي. په دغه راپور کې اورو چې دیوي چې د یو ساز سره پیلېږي.
ساز او سرود دا نغمه د پیښور کباړی بازار کې د هالند هوټل څخه راوځي چرته چې د پښتو محلي سندرغاړو ډیری نیولي او د خپل مینوالو لاري ساري. په دغه سندرغاړو کې یو هم شاه جهان دی چې له خپلې هنري ډلې سره په ودونو او محفلونو ګرځي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس په ډاډه زړه هر چرته پروګرامونو ته زړه نخه کوي.
مونږ خو داسې وو چې په مخکې خو پروګرامونه مونږ هر چرته تلو، اطراف ته به هم تلو، بازار کې به هم تلو. زموږ مینوال اوس هم شته، خو ولې چې وخت شرایط خراب دی نو هر ځای ته مونږ زړه نخه کوو. نو اوس هم دا ښار کې دننه دا هوټلونو کې پروګرامونه یا قطرې پنجاب خواته پروګرامونه زموږ پښتانه هلته پراته دي ډېر، همغې خواته خو په شوق باندې ځو. پېښور کې هم ښار کې دننه لکه رایو څو علاقې دي محدود چې دا شرایط پکې برابر دي او اورېدونکي هم پکې شته. ښه مینوال تر کومه حده پورې زمون زله غواړي لکه مونږ ته معلوم دی چې دې زیا پورې سب مشکل مونږ ته نشته ری. نو خو په مینه زو
د شیر بدین په نوم یو بل تن سندرغاړی وایي چې د بدن نه لوجې کاروبار په ټپه ولاړ دی.
زمو په کاروبار باندې دومره سرت پریوته دی چې مونږ چا ته پروګرام لم زو نو په دې سوچ کې زو چې ارمو بیا روغ راځي بن راځو. زمو پټې نشته، زمو پولا نشته، زمو دا پټې هم دا پولم دا په دې فن باندې مونږ بچیم ساتو، خوري ساتي په دې فن باندې چې کم دې مونږ ډیرم ساتو. ها یا کوم مطلب دا دی چې نه غواړي نو بس کوټ دې بند کې به مونږ هم بس یو روزګار ټټکی به چلو. یا په چتنو مونږ دې فن کې اول ما چې کم دې 35 سال ما فیډو کو پد پینځو د شګالو کې ماته د حکومت د کور نه پینځه روپې نه دی ملو شي مونږ دا سوچ کوو سهار پانکار دا سوچ کوو چې یاد خدای دې ملک امن راوړي او کوم امن نه مونږ دې مل نه هجرت کوو
کله چې مول شیر بدین څخه د سندري ویلو غوښتنه وکړه نو هغه په دغه سرو کې شونډې پرانستي
مسافر لد جان چوکو تول ولا دراوی زما دی غم او یار ناراضی خوبنه تول ولا دراوی زما دکار پس پس نه زنجو ما تول ولا دراوی
کباڑی بازار کې راټول شوی سندرغاړي وایي چې د بدمنۍ له وجې اوس دوی کلو او بانډو ته نه غوښتل کېږي او که وغوښتل شي هم دوی به تک ته زړه خلی کړي.
د مشال ریډیو خپرونې پردې ځای پای ته رسېږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې هم د مشال رډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکې روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال رډیو .com، دا د مشال رډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رډیو په ویب پاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رډیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.